بر جاری باشد از کوچه و شهر ده و قشلاق شما از کوچه و شهر ده و قشلاق شما
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید او وی ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم افتخار معنوی افغانستان سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن و جامعه بدل کردن. جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در اعماق بزرگ یا اعماق کوچکشان و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتن.
برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا 9 کال عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیل نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو واره په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي دي. د افغانستان اکثر مهمه غونډې او ملي جرګې د قاری برکت الله سلیم لخوا د قران مجید په تلاوت سره پیل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای فعالیت درېدل یوه نه جبرانیدونکې ضایع بللې ده. دې مرکز تېره شپه په یو اعلامیه کې هیله ښوولې چې د نای فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مسؤول مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ یو ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره فعالیت ونه لري. لازادی رادیو د افغانستان سیمه اونړي مهم خبرونه اوري. ټاکل شوې ده دوشمه پورس په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې غونډه جوړه شي. تما د چپدي غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي. دا لومړی ځل دی چې د 2018 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو کابل نیولې هلته د سیمې د هیوادو د استازي غونډه جوړیږي. د دې غونډې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو له افغانستان د امنیتي ګواښونو مخنیوي، بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته درناوی او د ټول شموله حکومت جوړیدل هغه غوښتنې نې دي چې د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه کوي. د هوا پیژندنې د یو شمیر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا به د افغانستان په 9 ولایتونو کې اورښتونه وشي. نن هم د افغانستان په یو شمیر ولایتو کې واوري او بارانونه اورېدلي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 15 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د اورښت لک چانس لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر او چاتېره اونۍ سه شنبې ویلي سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېر اندېښنې شته. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي. دغه بانک په خپله ایکس پاڼه کې په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3.80 پوله تبادله کېده. د اسرائیل چارواکو نن ویل د دوی الوتکو، ټانکونو او پلیو پوځیانو د تیرو 40 ساعتونو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونه هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپکو او راکټ لانچرو په واسطه دوی په نښه کړي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دوی د ځواکونو او روسیې پوځانو ترمنځ 90 ځله نښتې شوې. د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خیرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړي. په بیان کې ویل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته لتیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم څو ساعته بند. وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبورن باید ورکړې وای.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د 9 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی.
جناب شیخ القرآن والمجاهدین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتند.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال سره په کتنه کې د تماس له لیدغړو هېوادو د غونډې په اړه خبرې کړي. له سیمې او نړۍ همدا چې اسرائیل اعلان وکړ د غزې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارو د هلو ځلو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. لتیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. د اسلام آباد په بارکو بیولس او F1 سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر د پیسو په مقابل کې بیرته خوشې کړي او ځینې آن د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو د چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوازې 13 ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړي او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارک او سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستاني پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ تبیعي بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورټ کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بې سرنوشت په ډېر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لورې د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشې شو. خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې نجونې هم پکې وې د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوې.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا د څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبورن باید ورکړې وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورټ کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده پوره شوي د پولیسو له لورې نیول شوي دي. د اسلام آباد په F1 سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیس له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کور کیس د پروسس د خاطره په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې 13 ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلی خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ PTV خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سلور لکه پینزا ویازر شپک سو دری تن افغان کډوال افغانستان تا ستانه کړل شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوی او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه او ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي.
جناب شیخ القرای والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم، افتخار معنوی افغانستان، سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام، امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن و جامعه بدل کردن. جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در اعماق بزرگ یا اعماق کوچکشان و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتن.
برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا 9 کاله عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړي او څو وار یې په نړیواله کچه لومړی مقامونه ګټلي. افغانستان اکثر مهمه غونډې او ملي جرګې د قاری برکت الله سلیم لخوا د قران مجید په تلاوت سره پیل دي. اوس هم د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې یو بل ریپورت تاسو ته خبرو. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې د مرستیال سره په کتنه کې د تماس ډلې د غړو هیوادو د غونډې په اړه خبرې کړې. یاد سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي مولوي اسدالله بلال کریمی د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ په اړه ټینګار کړی. که څه هم د دې سیمې ناستې د اجنډا په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان په اړه په هر ډول ناسته کې باید په دې هیواد کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. یا سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاسیتو خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تکلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سوابیونکي وګرځول شي او باید دوی سواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګناه خلکو له وژلو پرته یې افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوي او آن د کورونو څخه له وتلو محرومې شوي دي.
د بشري حقونو فعالې مینې رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر اینا باید سر موضوعی صحبت کنند، که دوی د یوې موضوع په اړه غږیږي، نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیوال ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې دوی کولی شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربهتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیه او چین هیوادونه استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو، اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو دا غونډه به د فبروري په 12 او 13 په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ یاستو. سم ورزو د اسرائیل او مسالې ته اسرائیل اعلان کړی چې د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د دې ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي چې پر اسرائیل یې د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې لاس درلود. پر دې ادارې د اسرائیل تر اعلان وروسته د واشنگتن او روم خپلې مرستې بندې کړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ ویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیښه سمه څیړل کیږي. د اروپایي ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایټالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجاني په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایټالیا حکومت پر یو این روا خپلې مرستې ودرولې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 8 نیټې تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر تړانګې د مځکې هوا او بوله لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 26,250 فلسطینیان وژل شوي او 48,290 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وای چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیلي د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې هغه ماشومان چې پاسنۍ شونډې پریوي او تالو سره نښتې وي، یو ډاکټر یې له تیرو 10 کلو راهیسې وړیا درملنه کوي. دغه هیواد کې دغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې پیرسي ډول یې شونډې پریوي یا په عامه اصطلاح کامچاک وي، خو کورنۍ وایي د بېوزلۍ له امله یې د عملیاتو توان نه لري. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو 10 کلو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال 2000 ترکیه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیاتوي. عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبري کړي او دا راپور پرې چمتو کړي.
همدارنګ زما کوشش ده چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا یې تالونه ختیوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسیږي وایي هر کال 2000 د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانه را جمع کړي او راجستر کړي او هغه ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره وست نه لري چې هغه وکولای شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش هم دی چې هر چې هر ولایت ته ځم نو ناروغ باندې مصرف را نه شي دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور له لورې په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکي او راره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته ویل
د وراره مې پزه او شونډې پرې وي او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
دغه راز د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل زوی د عملیات کولو په خاطر ډاکټر عبدالغفار غیور ته راوړی دی وایي
زما نوم اسدالله دی، خاص د اوروزګان د ولسوالۍ مرز. دغه ډاکټر غفار سره ډیره شکریا کوم چې مزما د زوی مشکل دغه دی چې شونډې پرې ده چې دا عملیات یې موت کړي.
یادو کسان ویل دوی په شخصي ډول د دې توان نه درلود چې خپل ماشومان عملیات کړي. د ډاکټر عبدالغفار غیور په خبره په شخصي ډول د شونډو پرې عملیات باندې تر 6000 افغانۍ پورې لګښت راځي. افغانستان کې د دغه ډول ماشومانو کره شمیر نه دی معلوم خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لرل او یا نه خوړل هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته د ماشوم شونډې پرې وي.
اوس هم ورزو د کرکټ یو راپور ته وروسته لاغه چې د 19 کلونو څخه په کم عمره نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې څو پرلپسې لوبې وبایللې او له ګروپي دور څخه حذف شو. د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. د خلکو د پراخو غبرګونو په اساس د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان پر خپل فیسبوک پاڼې د یادې لوبډلې له جوړولو انکار کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې دغه لوبډله چا جوړه کړې وه خو ازادي راډیو ته یې تایید کړی چې دا لوبډله دوه کاله وړاندې تیاره شوې وه او په جوړولو کې د ده لاس نه و. تفصیل د بختیار سایل په ریپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نوې جوړه کړې. تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې پورس له نیپال سره تر سره کړ چې د یوې وکټې په تفاوت یې وبایلله. د غراز یادې لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې وي. د افغان کوم رضوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په ورستیو کې ترسره شو هم ګډې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو مینهوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ دوستۍ پر اساس کوي. دغه ورځ یو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ څارونکو مینهوالو پراخ غبرګونونه وښودل. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکي: زه د انډر 19 یا کمیټي 20 ټیم لپاره مسول نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دی جوړ کړی. ښاغلی اسدالله خان ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي:
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوراوي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د 19 کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې، دا ان کال دوه کال مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خپه ده، خو زیاتوي یوازې دا نه چې یاد 19 کلن لوبډله نه و جوړه کړې بلکې چې راغلی ده د شلوریزو سیالیو لپاره د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک انتخابوي. بل لور ته له کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي: دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتي وای نو د لوبډلې د بدلون امکان وو. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلور مهم لاملونه دي. خاغلی احمدزي زیاته کړي:
که مونږ دغه ورلد کپ نه لږ شاته راسو څلور داسې یو لاملونه مونږ یادوای سو. اول خو داسې دی مونږ دغه دی ترکیب دی انتخاب پروسه سوا مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دوم خبره د ماسې ده هغه دا رسی د ټیم تیاری د ټیم تیاری سه ده بیا ونه سو ډېر صحیح. او دریم شی که مونږ وګورو په ټیم کې ډېر زیات تغییرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډېر زیات تغییر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه ووایم د مونږ د کنډیشنل پریکټس ماسې میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نابلده ښکاري خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو په لوبډلې تر ډېره له دې عمله هم نیوکې وي چې د ځینو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان یې پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی ساحل زوی حسن ساحل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلګو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانه، کامران اوتک او سلیمان ربزه چې له لوبډلې سره له تېرو دوو کلونو راهیسې یو ځای وو د دوو پاسپورټونو د لرلو له امله له لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پایلو پورې رسیدلی وو، چې د 2013 زیږدیز کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام انا د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوو. نمو د غزنی له ولایت ګیرو له ولسوالۍ له یو لري پرتی سیمې څخه دا پیغام سوفته وسی ده. غزنی په ولایت ګیرو په ولسوالۍ کې په لري پرتی سیمو کې غیر نارسمي بازارونه سيدي. پر دغه نارسمي بازارو کې دا د امارت خلک د مو خلک په زابوي د امارت نه پرسيدي، د مو خلک په زابوي او په جيبو کې ګوري او ټلیفونونه یې ګوري. نو دا په دوی او په درې او شپو کې په دغه سی بازارو کې په دکانو کې د مو سره دغه چلند کیږي. مو د غزنی له ولایت له والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې له دغه خلکو سره باید یو څه معلومات وکړي چې دا څه ولې کیږي، له دغه خلکو سره دا څه ظلم او ډیر سره کیږي.
السلام علیکم، زه رادیو کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام، زه د اختر له کلی ټلیفون درکوم. سیمور له مسیاتو څخه ډیر خوشحاله یو. کورې ودان زاري وادي رفسر وی وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته، خو دلته ډیر غریبانی در غنده او پولیس وادي کې مسد باید یې توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک ته چې د ماشان ګوله په کور کې نه لري، نو مسیاتو څخه مردا خایش درو مسد سیسه توجه در غنده ولسوالی ته وسی. مسد در غنده ولسوالی مسد پاته منطقه ده، مسغرنی منطقه ده، کوم خلک څنګه توجه نه ورته.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې طالبان چې کوم اسناد دغه طالبانو ته ورکړل د مکتب او د پوهنتون او د ماسترۍ دورې ده، دا خو باید چې دوی په خپل یو خپل سند ورته ټاکلی وه، اوس خو هغه ونه سوه، هغه تېر شوه. دا خبره کوم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید چې توپیر رامنځته نه شي. دلته اوس داسې توپیر رامنځته شوی دی چې مدرسې ته پوره خدمات کېږي او موږ مکتب ته هېڅ خدمات نه کېږي. هر ځای چې ګورې څه شي جوړېږي، مدرسه او مکتب نه جوړېږي. زه دوی سدا هیله لرم چې دوی دغه مکتب او مدرسې پارکونه کړي. زه خپل مکتب مې ششکر خلاص کړو، په خپل شخصي لګښت مې وویل، ځکه چې زه مرکز ته پسې تللی وم، هلته مې په مسافرۍ کې مکتب خلاص کړو. او مدرسو ته چې وګورې ډوډۍ هر څه د حکومت